کنو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلی او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
راپور کې مو واورېدل چې هیواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اینجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان است نسوی دشپگ و لرگان و مور او دخپل کورانه سرپرست ده چی وی نگدی لاس کالا ده پاکستان په پلازمین اسلام آباد که لزوان کول روست افغانستان تا دیپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد که ده طالبان و حکومت ده محدودیتون و لعمل هم خپل او هم ده لون و زوان لرنگوان و سرمخ دهی. دا میرمن چې نږدې دوه میاشتې مخکې راستنه سوې او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په کابل کې په یو نامناسبه سرپنا کې په بد حال کې اوسیږي.
پولیس پاکستان مورا دا غلط رسون کې آیا افغانستان بهتر مقدر دقا پولیس دخانه
د پاکستان پولیس و مقدس حال ته ورسه و لوچه تر افغانستان نه یې بدتر کړو. هر ورځ به مو پولیس تو کور دروازه کې ولاړ وو. بلاخره یې راډیپورت کړو، نیمې یو ځل او نیمې بل ځل راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نمیدې ورګانو او نظم غشته تعلیم ته هم نه پریږدي. هلته میلیونې ټولې ښوونځیو کې وي خو دلته پرې هر څه تړلي دي. ښځې بیرون نه پریږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایرانه راستنه سوې 14 کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما نظام دمو خیمه زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
مگلا هم خیمه کې اوسې بو طالبان مو کارمن درو ته نه پریږدي. مو کوم هم داسې نستی او هیڅ هم نه لرو چې وی خورم. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته می هم زده کړم، دوام ورکړم. خو طالبان مو کله پریږدي؟ سمه غوښتنه ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دي بیرته پرانیزي، ښځې دي کار ته پرېږدي او پر ښځو دي نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوې افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي 40 مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوې دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار سوی چې د ښځینهوو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړې دي. راپور کې زیاته سوی چې د خوړو نامنی د ښځینهوو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور په ټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې په خبره دوه پر درېمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنېدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بېلابېلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کېږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دا یې ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوا کاله کېږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاس هم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوځ د زمينه نه برابر شوی دی کار چې هغوی په خپل مټ باندې یا کار وکړي. وی ګورې خجامې خپلې خو بیا هم وګورې چې درته به څنګه تلاش وشي ماته یو 100 روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبوری نه کوي، کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خرڅ درنه کوي او یا هم د یو 100 روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 شپېتو زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي وو چې له دې شمېر څخه د پاسه 22 زره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کېږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه پدریدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوی دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران ده. او د دې د حل لپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11مه په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولې دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالې ته هم اړ شوې دي چې وخت په وخت د زړه بوګنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په مکړی د دې خبرونه ورستی راپور ته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکي یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی خپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي د چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل څخه کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په بڼه باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشته دا خبر راځي چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو اخلي نو باندې اساسه موږ ته نور اجازه نه راکې او دا هم نور موږ کولای شي چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تم سلو اوس موږ د ډیر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکی کلتورونه چې و پراما او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعیت موږ نه دبلوت دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې دی په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 10 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایته هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودوونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکان کو ز پرشنا غفار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرف واس و ما د یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جبل واستهله د چې تاسو ټول قدر من اول علی زکان کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت شوی پاتن قدر من زکان کو ز مرستا سو د نن ورځې شپ جبل واست هیواد نپلرون کی حزی دي چې کتاب صفاله 25 مینه پیل 3 پتی می سپی پری دین هم درنګ ز مرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ول ولو عبارت دی. نمرې د هیواد نپلرون کې حفظې دویم پلیزات تریم پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سره مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکه کو د پرتو جواب وکړ په هله یې ما هله د چې د لوست په پیری را سره ملتیا وکړي. قدرمنو ځکه کو د لوست په پیل په شبو کې لمرې موږ تاسو د هیواد نپلرون کې حفظې پیژن یعنی زمرد ګران هیواد افغانستان افغانستان د نیپلرونکو حوزه په حق له معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نیپل کلمې سره آشنا یو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نیپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشا اخلي چې د کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیلې شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیات کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیکدو ور دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي. دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنې وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپل د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري. چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جیولوژیکي زیرمې یې 9.6 میلیونه ټنو ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې یې 6.3 میلیونه ټنو نفت ښودل شوي دي. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرد سعید د نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شار د جنوب لویدیځ کې په 6 کیلومتره کې موقعیت لري چې زیرمې یې 9.9 میلیونه ټنو ته د رایستلو د وړ کېدو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسیو اوسېږه او په حق له معلومات لاسته راوړي اوسېږه چې زموږ په هېواد کې څومره د نفتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود. قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېرو پخوا راهیسې څخه فلزات پیژني. موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا سوي یو خو په پخوا وختونو کې د فلزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره و، یعنی په محدود شکل سره و. د هغو د نښو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسیوي یو چې فلزات انسانانو چې کله وپیژندنه په هغه وخت کې مس او بیا وروسته اوسپنه و. خو زموږ په هېواد کې یو شمېر زیات فلزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي، د اوسپنې سرب دي، کروم دي، جس دي او ګرانوایي فلزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هېواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کېږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلټنې تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 3.75 میلیونه ټنو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بل برخه چې ده هغه پخپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او اخرنۍ پخپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه یې په 3.5 میلیونه ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 5.5 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډېرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارده ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.5 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 1.3 لس ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2.2 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي چې د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو له سترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بله چې دی پخپله د مسو کان دی چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې د مسو د کانونو 2 لس زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه، کندهاره پورې پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د مسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کېږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د لوګر د انک د مسو کان دی چې دغه کان پخپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 3 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د مسو اندازه په 1.2 څخه تر 1.5 پورې ښودل شوې ده چې دا باید زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نوي شوو او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 1.5 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر کې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کېږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد د شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لورې پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه یې د بدخشان په یبتل او غرني په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان درنه ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو لوستلی وه هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کېږي بل هم درنه ځکه کول کو د سپینو زرو کانونه دي سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کېږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې پخوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کېږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سربو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سربو او جستوکانونه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی دغه قانون چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخیستل سو یا همدغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې یې د یوې زره ټنه څخه جست او 15,500 ټنه سرب ښودل شوي دي چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزاره جاتو د تولک او د غوربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني بل برخه اندرنوز د کون کو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنوز د کون کو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم تلوس په بل برخه د پولیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت په حق لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پولیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی د افغانستان پولیزي زیرمې په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او پولیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچه په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنه ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې په لوس کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تیمرتی ډبرو منبعو له پلو څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تیمرتی ډبري لري چې له ډیره په خوا زمانه راخیسه په د نوې کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دی چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبرې چې دي درنو د کونکو د بزلت دا ډبرې دي بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپل د بری د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د مواد پاتشینې څخه مېستر غلې دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی پیلدسپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي هم چې نن بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې ل رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېر شایسته او زینتي ډبرې دي څلورم ډول ډبرې چې درنه ځکون کو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منون کې او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنگونو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼکې ته کرور کړ کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمنه او کلی سکون کو زبر شنا قاری او زربه هم تاسو ټول ته شرف واسم ما د ول سم ټولګي جوړ پیام از من شپږم لوست خو ژه سکون کو زمر استاسو د نن ورځې شپږم لوست یا هم هغه درس یا هدف چې نن ورځ به مرتب تاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی محصولات پیژندل، دویم د محصولاتو ارزښت، دریم ځمکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتب تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دی چې تاسو قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي ادارې تعریفو چې څه ته ویل کیږي. هنه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو. تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنې په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقي او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقي چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده. که چیرته موږ تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي. نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لک هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونه زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنۍ کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کړي تر څو دی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده. یعنې د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې کې موجود. زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي درنو سکونکو ډیر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکني محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه په پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو مسلطي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لارې یا هم کشي چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه داری که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راسي، هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راسي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي، د سوداګرۍ مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسي، چې دغه لاره به هواره سي تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي، چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزه چې رامنځته کېږي د رونوسته کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي، نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لویې لارې چې دي درنه سکونکو زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي، چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي، چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځېږي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق العاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو دو زای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو تر منځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز، یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ کلرمونه وګلري زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران نه په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ لپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ لپاره لارې چارې برابرې کړلې، چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړل، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای د حمل او نقل کړي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټي پورې، د کوټي او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې، چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونیسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1300 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنې د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی، یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه، د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي، یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي، او د هغوی د موټر شرکت د درباریانو سره جوړ راسي، او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلرې زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې، او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل، او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالی، شکلینې دښتې، هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د هېواد د سیندونو مصرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند پهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشکیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مایل ګوره پمینه سرتا دے او کدیار کچھ کی اور پتا کانی او خپا نشے محبتا دار واج دے